السلام علیکم وخت په افغانستان کې دا مسبخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه غلا ازادي رادیو اوري په دې یو ساته پښتو خبرونه کې دوی منی مې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لومړی نیمه کې اوري چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د چې د دې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي لخل خبريال سره په دې اړه باندې وغږیږو هم درځوري چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداري ورکوي کچیر د هیواد امنیتی وضعیت ته پام ونشي نو یو شمیر نوري ولسوالۍ به هم سقوط کوي البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتی وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده خو تر اوسه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چورس خبري ګوري لال قاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په مګادیشو کې د حکومت د استخباراتو دروزنی پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلی دی لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې سید کمال شاه عارف جوړ کړي
پر سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو تول چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېشت وسلوال مخالفین وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل سوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل سوي دي د یمګام ولسوالۍ دوی اونۍ مخکې د وسلوال طالبانو لخوا ونیول سو وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ وو
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد بند ها یا زیر
دی وای تر دا مهاله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې د زمور سره نه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و شاغل عثماني زیاته کړه چې دا مهال د برېښنا تولیدولو د شپړو پروژو کارونه تر کار لاندې دي د اوبو او انرژي وزارت د سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمیر لوی شهرونه د برېښنا د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده د خانآباد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو تول چې دا نشته د شنبه ماښام راهیسې پیل شوی او اوس هم دوام لري نوموړي ویل چې په دې اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی په دغه نشته کې ملکی خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کار شمیره نه ده معلومه د یو بل خبر لمخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې د دوه ډلو څخه درې تنه ټپیان شوی او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي یا د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبل لشتر لره 15 کسان مړ شوی دي تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ و په سیبی شار کې چې د کوټي په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت به هوښ شول چې د تودوخه درجه 9.5 ورسیده وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبل مړ شول د ګرمۍ لکبل ته پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه سوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غصې ډک لاریونونه سوي دي د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجي کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یو بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنځشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغه سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شراب وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي 8 پولیس چارواکي هم د بېغورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بېوزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړی نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي چې په ملګرو ملتونو کې د جون 1 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوی ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ خپله د یوګا نالیچه هواره کړه. مودي ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی اثر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د فوکس اف یوګا is to look at the pressures and the demands on your own self.
The yoga tamarkus par di dai che par tasu aw tasu par chaperial fisharuna aw ghushtuno ta katana usi aw wakatal se che lar shi tsakhatum raziata gata khistal ke dai si. The yoga warzishuna da Hindustan da tulu iyalatuno pa markazuno ke ham tikrar swal. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال د ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواګ په یو اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکاریږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامي عملیاتو ویاند ابدي اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یوه ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړی وژل سوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د دې خبرونو د بیا لوستلو لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي. پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد کمیټو وضعیت ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې ویده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل 4 ورځنی کاري پلان بیان کړی، ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
در فرانسه در بهرنی چارو وزیر سبا لخبل ایرانی سیال سره د اتمی مسائلو پا سر خبری کوی. در خبرونی دوی مینیمه دیره برخواه در روختی آجون ستمنی پروگرام تزنگری شوی. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز چهاردره ولسوالۍ لپاره رهیسې د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتر ته نږدې د چهاردرې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهاردرې سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمه تتللی دی او له هغه ځای له موږ سره په ټلیفون نی تماس کړي. آریان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په چهاردرې کې وضعیت څنګه ده اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د چهاردرې ولسوالۍ پولیس سره مو چیرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته سیمه کې د کندوز سیمه د چارواکو ویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسیدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي څو د ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه د جګړه روانه ده، نه ده روانه، څنګه حالت ده؟
ځکه زه خپله په سیمې ته تللی وم، هلته سیمې کې وم. اوس پراګنده ډزې شته دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې شته دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې 18 طالبان وژل شوي دي، یوویشت تنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي؟ له دې مخکې ګلتیپه سیمه وه، د کندوز د شتارچی سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه وه. بیگاشپا د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس؟ هلته
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وخت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان درلود چې دواړو لورو په یو بل باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډېرو کورو باندې حسابت کړی، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتې دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولي، دوی نه حمایت نه دی کړی او دوی په یوازې ځان جګړه کړې ده او له سیمې نه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دغه موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چهاردرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې وو. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمیزو چارواکو ته زنګ ویلي وو، خبرداری ورکړی وو چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمې چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ونه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوو یو رئیس چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته برته ورغلی او کنټرول تر لاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه؟ د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو، چې نن سهار 6 بجې دغه ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې 10 تنه خارجي اتباعي او 40 تنه ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي وسي و موریدل چې په کندوز کې د چهاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او و موریدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ برته افغان دولت نیولې ده. هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو یا هم پوځي کار کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغې مخکې راځو د مشرانو جرګې نننیو اندېښنو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې پسته اورو. خو همدا اوس جاوید کوهستانی، البته د افغان چارو پوځي کارپو، له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستانی صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟ کوهستانی صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیسته، د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه، صاحب که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړئ.
د کوم ولسوالۍ خبره کوي؟
کوهستانی صاحب، تاسو په همدا اوس په ټلیفون په ژوندۍ تماس کې له موږ سره ټول اوریدونکي ستاسو غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده، د کندوز چاردری ولسوالۍ.
د چاردره ولسوالۍ پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یم، همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډیر خراب ده، یو جګړه ده شرط هم نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خدا بې توجهي دی د زموږ د امنیتي ارګانونو او مسؤول د ولایت نه، چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچی باندې حمله ولري او شار ته نږدې شي. مهم مسئله تخپل مسئولین په کندوز کې ده، چې دوی به توجهی کړی د دې تحرکات چې د دښمن ته دوی کوي په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستانی،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړی.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوی څومره مهمه دی د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې، ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپل اختلافات او سلیقایي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستانی،
همیشه آمادگی ولري صد هزارات ماربایی کنټرول وکړي چې داسې یو پیښه رامنځته نه شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي، بل اخر ستاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه چون کې او د دې ځات نه چې اوس ډېر هغوی ته معلوم شوی ده، ممکن دغه آسیب پذیر ولسوالیو ته دوی عملیات رازیاته کړي او دا مشکل زیاتوي. ټول افغانستان دپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په سول جبهه کې دا امکانات راورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بلخوا تلفات زموږ ډېر دی، اوس چې چېرته په یو جنازه
راروانېکندوز
کې شهید شوی ده، دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت نه حمایت نه کوي کنه، چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی، کور ودان ژوندي اوسئ. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی چې د په حکومت کې، البته په امنیتي ارګانونو، په خاصه توګه دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، او ویل کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو لری به نه وي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه مو چې تر اوسه ویل، د مشرانو جرګې غړیو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکار کړي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي، نو لری به نه وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجی صاحبۍ لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صاحبۍ، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې ستانکزی صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د خیدو لپاره کار ونکړي نو د هیواد یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډیره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابیدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. ننګرهار تقریبا په 14-15 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورغزو د کام او د افیدو د کام نه چې خپله د پاکستان نایسۍ دا تمویلوي او راسن مستقیما هغېدو قدم نه ځي. د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالۍ نه تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي، خو متاسفانه زموږ د وحشتي ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې غوده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیار په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي، 100 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي، زموږ حکومت په خوب باندې غوده دی.
بلې لردی سره سناتور زلمی زابولی بیا د مشرانو جرګې غړي او توړندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا بس موږ ته څه وایي. راسي محترم سناتور صاحبانو، پرې داسې کار باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو، داس تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ تاسو زور سره رسېږي، نه موږ تاسو ناکه د خپل ولس باندې ټوکو ټوکر کوو، دغه 14 کلونې لاسته راوړنې ټوکو ټوکر کوو، حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان وو چې اخر تېر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي، او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي، او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار به د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو اوسمهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې. بلې
ناجي صفۍ، کور ودان ومورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو نا امنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي، او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومته په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید یو نوی طرح کار وکړو، په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونه موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفته شنود، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا لستونزو وروسته البته آشنا رادیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا د وزیر د سلوزنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلوزني کاري پلان د تشریح په مهال وویل د یوې واحدې چې د رامنځته کېدو په خاطر په سر کار کوي، سو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی و. البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ورباندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنې شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه او روسي
د دوغو دریو دلایلو له امله، اولې د افغانستان ناتواني ده، دوهمې هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او درېیمې هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انلاین توګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي راډیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې ته ورشئ. پته د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم موږ ته راواستوئ څو د غلطه ستاسو نوم سره یو ځای درته خپاره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه پر ورځ بل خپل ایراني سیال سره د بهرني چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوه کړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. د تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وایي دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریز غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دو اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکو اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او د غوړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلي یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنی چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نه شي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10 نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي. زما همکار سید کمال شارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 45 نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جیلې وي. لال قاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلې دي. او الجزیرې ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبريال دی ژر تر ژره راخوشي کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګریزو چارو د منازعاتو د حل مرکز مسولین وای په هیواد کې د بیکاری لامله د بیوزلی کچه زیاته شوه او اوس مهال په افغانستان کې سباندې 50% کې خلک د کمزور اقتصاد استونز لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړي توګه د فقر یا بیوزلی د لمنځړلو په هدف یو طرح جوړ کړی دی. شغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځړلو لپاره ګټوره لار نه ده. د فقر د لمنځړلو په دغه طرح کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکول ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراختیایي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. د وای په دولتي ادارو په ځانګړي توګه د کارمندنی په ادارو کې فساد هم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرق حافظي ازادي راډیو ته وویل د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار، د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظي وایي د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود د ازادي د متشبث په کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. انصاف په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او ښه کوالټي او کیفیت لري. د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابوي، هم خلکو ته سر دوکه کوي. دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوی. دلته په افغانستان کې هر چال اوس کې دی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شاغلی حافظي وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه قوانینو، د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت ته اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجی احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورو پیسې د کمې ټکټانې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ پوله، یو یورو 8.50 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پونډ 4.90 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 14.5 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14.5 افغانۍ چلوېش پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه من فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستن و در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنن. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بیولادی سوال دارین، میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
اول تر از همه سلام علیک میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغانا و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق در عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرایم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میایه، به صورت مرضی به وجود میایه، اونم رو فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا به وجود میاد. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد. مثلا در بین شریان هم به وجود میاد، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میاد، در بین معده و روده هم به وجود میاد. خب هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میاد، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود می. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سر چوکی میایه، این امی را ایجان میگن. عین جیم الف نون ایجان. باز ما او را یا ما خانم ما باز جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از او سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پالو در پالو است که در پیش روی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمن که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقدم مواد غایطه خارج میشه. این کلگی میفهمن، اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانم ها فکر میکنن که از ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت موار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم. فکر میکنن که طفل از رای مقد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از او خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. اینال اگه سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه به وجود بیاید، فیستول اگه به وجود بیاید، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه رو ما میتونیم که واز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار، وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در
کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینال اینمی قنات ولادی که است، در اراده نیست، عادت موار در اراده نیست، او خو میای خون آمده میره، یا امی ولادت خود اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میاید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میاید، او خود نمیبینه که این شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم. او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی میه، این خو زیر اراده آدم نیست دیگه، از امو خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال بوجود بیه، یک فیستول بوجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتنانس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتنانس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینا می نامش است، اینا می تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که اینا اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از اینکه با این اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنن میگه ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمی کنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن، پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
تلاش کنن. تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم، استرده مشه رسی
میروانی جور نورالله نگرار نخبر کنم خوری بس دلست کالکی که منگ ماشومان نشت.
او اکتیف زما 50 ته اسپرم چې وی اویا دی او دا معاینات نکړی وی نه هلس کال کیږي زو سر زرامه تر بس ډاکټر شفیق او په خبر دا زینه می ټول لټولې دي او څه خبره نه کین ثاني مجید پور ټکور نو دا شانه مور تکړی ورکی عملیات مور تکړی او ما ته سنوي نو غریب سره ما زنو روزو يم چې کتي صدا دغه کیږي نو خپل زو اولاد ته غاړه لرم چې نور اولاد ځان ته نه بل دغه کوم خبره
دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده ناس کې درې سړي ګان کوي
زمونه تکړه ده کمپلیټ کې په خور کې
هغه څه مشکل پیدا نشي یواز ستاسو اکټیو 50%
خبره نه کوله بس راته وو چې دا اندغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راولې هر وخت باندې اور وصله لزر او بنځه زره ده کمپلیټ او شرپا او دا شمی مجید او رخصانه ایجاد او ټول ډاکټرانو ته تشریح کړی
اس خزه مشکل نه لري بس تاسو اکټیو 50% صحیح ده
او اکټیو 50 او سترم اتیا اوازه ده غشره ملیونه
ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معایناتو کې هغه چرک خنشته که معاینات تاسو وګورئ
منتي څلور دم
ها صحیح شو میرا باندې پښتو هغه
وګورئ پښتو وګورئ چې برادر ما bale
نور الله ورور د ننګرهار څخه ویل چې لاس کالی د واده څخه کیږي او دوی ډیر تداویانې کړي خزایم یوه د نورو معاینو په څنګ کې یوه وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګان کیږي او کمرا اچول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکل په ښځه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې ورور اکټیو سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعاله د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بده معاینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کیدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمې نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته دغه تخمې په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بې اولادي سبب کېدای شي بعض مواد دي د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړه کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمې د کموالي سبب وګرځي او چرک خپله چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمې تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوي نه شي نو زر کېدلی شي چې د 50% نه هم د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکړه 50 بل میاشت کې خدای مکړه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته یې راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوۍ پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چې شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکتیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمې کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نه شته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علایده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم دی یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
ز تشکر دکتر سه برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب ریخت هستن بله سلام علیکم
بله سوال خوری تا دو سلام علیکم آصف و درنی ملمانی دکتر سیویت سلام علیکم پشتونیم جوزیانس
پشتون سه پاش آمدین بفرماین مشکل تانه بگوین
مشکل می دوید بیالادی پیش آمدی دقیقه بیالادی پیش آمدی پشتون در سکول آصف و دکتر سه جواب رای که اولا پشتون خمیداره چی یو شده تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم د پوری اولاد کولای شي، یعنی معنا چې چې سیم دې څونه ته ورسیږي بیا دا د اولاد لویږي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا ښځه چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر د اولادې باندې اثر اچوي شي که نه شي اچولی. او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې ښځې چې غواړي چې د اولادو څه جلوګري وکړي دا پیشکاري کوي، دا پیشکاري څومره موزیري تمامېږي یا څومره معاشري تمامېږي یا دا پیشکاري څومره ښځه د اولاد اچوي؟ مطلب
مننه، زه تاسو سره خبرې کوم. محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه، تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینه باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي. په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کیږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي. که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلس کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي، خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی، ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی، واده ته برابره نه ده، خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي. خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي. خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي. او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي، نو د پنځه دېرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي. نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دېرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي، هغه ماشومان صحتمند وي، ولادت ښه وي، یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي، ښه ماشوم راوړي. چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دېرشو نه پورته وي، نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي، هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي، هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي. نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي. او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي، دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي. راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي، ګولۍ نه استفاده کولی شي، پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي. او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي، نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي، نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی. خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي، فامیل لا پوره نه ده، نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بده پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي، یا کولای شي چې لوپ د ځان ته واچوي. دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم ته هوا کیږي نو دا لوپ دې وباسي، بهترین طریقه ده. هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي. نو پچکاری هم کولای شي، خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي. خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي، د لوپ نه استفاده وکړي، یا خاوندان د دوی سره همکاران وي، نو تنه خو ښځه ملامت نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به م لګوي، ګولۍ به م استعمالوي، نلونه به م دا تړي، خو نارینه د م لږ ځان ته زحمت ورکړي، کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
فرهاد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. میشه برادر صدای من اگه مشنوین یکم جایتان تغییر بدین با صحبت کردین، چون صدایتان هیچ درست نمیه.
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن میتونم ما بسنده.
خب درست است. تماسشان فکر میکنم قطع شد. یک تماس دیگه داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، تماس از اینام قطع شد. دکتر سم میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنید؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خواه یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میایه که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میایه. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. این بیچاره را در خانه درد میتنه 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 هر چی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی در درد، تو طاقت نداری. در حالی که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میآید که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود را تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده. مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. ایناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشاره، هم ادرار از یک طرف سرش بر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که این دیوال مثانه امون قسمتش نازک شده میره. بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، اما اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجه سراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموست که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده میبره. ایناله یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود می باشه، 24 ساعت بعد دستی کده می فهمه که ما فیستول دارم یا یک سراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سراخ غیر نرمال پیدا میشه که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی موجود میه، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر میکشه یا یک تومور دکتر میکشه از پیشش به غلطی
میمانه
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکی که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکی که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم ها هستن سرطان های حوصله میداشته باشن، تا هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده میداشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق میباشه که وقت در وقت عملیات و وقتی که او را میکشن از خود یک سوراخ باقی میمانند، ای دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حالا گپ ما سر ازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت آینده میفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمه که از سبب سرطان شعاع میتن، باز از سبب شعاع برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شوها بیخیادش هم رفته می باشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگیم که چی گونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است. سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر بندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، بر از ای که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا را نمیمونه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبام خوشحالی که در مداخله میکنن، معلوم دار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی